احمد شیبریم را سجرړو د دې سات په خبرونه کې تاسو قربا السلام علیکم مخکتر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون نشته ټولو هغه یوادونو ته چې متحده ایالات ورسره سوداګري کوي د تعرفو یو لړۍ اعلان کړه ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د اروپایي ټولنې په ګډون پر ډېر شمېر هیوادونو له دېرش سلنه پورته تعرفې ولګولې د امریکا ولسمشر وویل چې تعرفې به د اپریل له 15 نېټې څخه د پلي کېدا وړ وي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی دی چې پر مالونو یې 10% تعرفه وضع شوې ده وړاندې موضوع په خپرونه کې د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره څېړو د پاکستان د شریعه او امنیت انسټیټیوټ وایي په تیره مارچ میاشت کې په دغه هیواد کې له 100 زیات ترهګریز بریدونه شوي دي د دوی د شمیرو له مخې چې پاکستاني رسنیو خبرې کړې دي په تیرو شاوخوا 1400 کلونو کې لومړی ځل دی چې د یوې میاشتې په ترڅ کې دومره ډېر بریدونه کیږي په راپور کې راغلي دي چې په دغو 115 بریدونو کې ټول ټال 228 تنه وژل شوي چې 23 یې د پاکستان امنیتي ځواکونه 18 ملکیان او 8 یې خپل وسلوال سخت دریز دي د سختریزو د بریدونو ترڅنګ په مارچ میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا هم د وسلوالو مخالفانو پر اهدافو بریدونه شوي دي په پاکستان کې د امنیتي وضعیت له خرابوالي را وروسته دغه هیواد چارواکي تل تور پوري کوي چې وسلوال خپلې ډېرې حملې د افغانستان له خاورې پلانوي د طالبان حکومت بیا دا تورونه رد کړي او ویل دي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد کار واخلي هنګری اعلان وکړ چې له نړیوالې جنایي محکمې ICC څخه وځي دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو بوداپست ته رسېدلی دی وروسته تر دې چې ICC پر نتنیاهو په غزه کې د جنګي جنایتونو تور پورې کړ او د هغه د نیولو خبرداری ورکړ دا لومړی ځل دی چې نتنیاهو یو اروپایي هیواد ته سفر کوي د هنګری دفاع وزیر کریسټوف سزالی بور بونیکیسکی د شپې شاوخوا 2:30 بجې د پلازمېنې بوداپست په هوایي ډګر کې د نتنیاهو هرکلی وکړ څو ساعت وروسته د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان او لوی درسیس په وینا دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې حکومت په کې د میشت محکمې لغړی توبه وځي په هنګری کې د اونۍ په پیل کې ډیپلوماټیکو سرچینو د آزاد اروپا ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې وه چې هنګری به له ICC څخه بهر شي د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې د کوربه نیپال د 19 کلونو لوبډلې ته نن د 110 منډو په توپیر ماتې ورکړه دا یو ورځنی لوبه چې کله سهار په پلازمېنه کټمنډو کې پیل شوه افغان لوبډلې پچه وګټله او د باټنګ پریکړه یې وکړه افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 ورونو کې 300 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل د افغانستان له لوري د فیصل شینوزاده ونیوي او د خالد احمدزي شپږ بیا منډې د دې سبب شوې چې افغان لوبغاړي د 9 لوبغاړو په سوځېدو مخالف ټیم ته 301 منډې هدف وټاکي نیپال خپل ټول لوبغاړي د 120 منډو له جوړېدو سره له لاسه ورکړل ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په ګډون د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو تعرفې ولګولې خان جان علي کوزای وایي
باندې تعارفه نشته دی په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او دې ځایونو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو
تعارفه څه شی دی د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي
تعارفه خو موږ په ساده ډول موږ تاسو په افغانستان کې ورته ګمرکي محصول وایو
له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر څارو
کې دا یو ډیره ثقيله پریکړه ده چې مهاجرین ټول په ډیر بد حالت کې دي ټول هر څه خپل ژوند زندگی دار او ندار په افغانستان کې درلود په درې کلو کې یو خلل خرچ کړل
د افغان شوسو دی وبنسټ غړي د شوسو امچونو د حقونو په تړه وای
ته نړیوالې ټولنې ملاتړ د او حمایت افغان خوځو له حقوقو څخه ډیره مهمه ده
او خوستيان لختر شر لاس ناخلي
دغه اختر چې د سو ورځو ته غزیدلې دی کنه مثلا و ته تر لاسو پورې ورځو ونی چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د نویو تعرفو وسکې دوه خبرګونونه پاره ولیدي ټرمپ په یو کمسار اقدام کې پرون چهارشنبه دغه هیواد ته د افغانستان په شمول د نړۍ د نږدې ټولو هیوادونو پر صادراتي توکو تعرفې ولګولې. مخکې تر دې چې پر افغانستان د دې تعرفو د اغیزو په اړه جزئیات درکړو، له لویه سره به د ولسمشر ټرمپ د دې پرېکړې نړیوالو اغیزو ته تم شو. د امریکا د ولسمشر له اعلان سره سم د نړۍ د ونډو بازار اغیزمن شو. جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې.
د اروپایي ټولنې دو پیاوړو اقتصادي هیوادونو جرمني او فرانسې د امریکا لخوا د تعرفو لوړولو ته غبرګون ښودلی او د متقابل اقدام ګواښ کړی دی. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د وری څورلسمه وویل اروپایي ټولنه چمتو ده چې پیاوړی، جدي او مناسب ځواب ورکړي، خو زیات یې کړه چې اروپا په دې اړه له متحدو ایالاتونو سره خبرو ته هم چمتو ده. ښاغلی شولز په برلین کې خبریالانو ته وویل
Es ist notwendig, dass die Europäische Union einheitlich geschlossen reagiert und dass sie
Da yoi arina da che Europai tolana pe yawali sara gbargun wkhayi awazi kle che gbargun bay tsiwi Europai tolana pe narai ki tar tolo loy wahid bazar dai hamde ta pakato muk kawalai shu che pe yawali aw pyawad irade sara da America jawab war ko aw wkhayu che da mutaqabil amal la para imkanat karu
bis zügig auch eine verständigung gibt.
د فرانسې د حکومت ویاندې سوفیا پریماس هم نن وویل دغه هیواد پر آنلاین خدمتونو برید سره د امریکا تازه لګول شویو تعرفو ته ځواب وایي. د میرمن پریماس په خبره اروپایي ټولنه د خپل غبرګون پر څرنګوالي بحث کوي. د اروپایي ټولنې مشره اورزلا فون درلین هم وایي چې د امریکا لخوا د نورو تعرفو وضع کېدل د نړۍ اقتصاد ته یوه لویه ضربه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو تعرفې وضع او لوړې کړې. د دې نوملار له مخې کې اروپایي ټولنه له دې وروسته امریکا ته خپل تولیدي توکي صادروي نو شل سلنه تعرفه یا ګمرکي محصول به ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل دغه تعرفې به د امریکا اقتصاد وغوړوي او امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ به عادلانه سوداګرۍ ته زمینه برابره کړي.
April 2nd, 2025
د اپریل 2 منېټه به تل د هغې ورځې په توګه یادیږي چې د امریکا صنعت پکې له سره سا اخلي. دا به داسې ورځ وي چې زموږ برخلیک زموږ خپل لاس ته پکې راځي. دا به داسې ورځ وي چې د امریکا د بیا بډایه کېدو کار مو پکې پیل کړ. د ډونالډ ټرمپ لخوا دغه اعلان په ټوله نړۍ کې د ونډو بازارونه هم اغیزمن کړي دي. د پنځشنبې په ورځ د یورو په وړاندې د ډالرو بیه هم نږدې 2% کې ولوېده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه پر وارداتو 10% تعرفه لګولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر وایي که څه هم امریکا ته په کمه کچه صادرات لري خو دا تعرفې قانوني نه دي او درنې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ د کڼو نورو هیوادونو ترڅنګ دغه هیواد ته د افغانستان پر وارداتي توکو هم 10% تعرفې ولګولې. ډونالد ترامپ د اپریل پر 2 د متقابل سوداګرۍ او تعرفو په نوم فرمان کې له امریکا سره د ټولو سوداګریزو اړیکو درلودونکو هیوادونو په اړه څېړنو وروسته تعرفې اعلان کړې. نوموړي د دې تعرفو د وضع کولو موخه له امریکایي کارګرانو دفاع بللې ده. د نویو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل سوي چې د ښاغلي ټرمپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزې تګلارې تحمیل کړې دي. خو د ټرمپ دې پرېکړې ته افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او په افغانستان دننه یو شمېر افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د جی ایس پی یا مخبر ودې هیوادونو د قانون لمخې پر افغانستان د امریکا د دې تعرفو لګول غیر قانوني دي.
مطابق قانون جی ایس پی چې مخبوده هیوادونو باندې تعرفه نشته ده په ټوله اروپا او په ټوله امریکا او دې ځایونو کې افغانستان هم په دغه هیوادونو کې راتلو په دې خاطر زمونږ تعرفه نه وه. اکثره زمونږ لاسي صنایع وه، تکا سار او همدارنګه وچه میوه او یو څه قالینې امریکا ته صادرېږي. دا به هماغه برخه د تجارت د ستونزو سره مخامخه کې هیوادونه چې د جی ایس پی اصول او قراردادونه امضا کړي دي امریکا هم په دې کې ده. نو دا یو طرفه د امریکا د طرفه نه غیر قانوني یو اقدام دی.
د امریکا د حکومت د تعرفو جدول لمخې افغانستان ته د امریکا د صادراتو ګمرکي تعرفې بیا 9% دي. د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو لمخې په 2040 کال کې د افغانستان او متحده ایالاتو د ټولو سوداګریزو توکو د سوداګرۍ کچه کابو 4.5 میلیون ډالر اټکل شوې ده. خو د دې دفتر د معلوماتو لمخې امریکا ته د افغانستان د وارد سویو توکو مجموعي کچه په 2023 کال کې 22.6 میلیون ډالر و چې په ټکو یې د تیر 2023 کال په پرتله 13.2% یعنی 2.6 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. د امریکا دې پریکړې په افغانستان دننه یو شمېر سوداګر چې توکي یې دغه هېواد ته صادرېږي هم اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د وچې میوې، کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو دوو افغان سوداګرو عبدالحد صادقي او معصومې کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی کمزور دی او نو د دې صادرات و امریکا ته پر دې باندې تړپې واځي کېدنګ یا ګوریدنګ دا ډېر بد اثرات لري. موږ خو امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړو چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي. دا غو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دی. مګر د تجارت په اړه خو موږ دا د غوښتنه لرو د ټول دنیا د موږ په سره د امریکا سره موږ ته روپۍ راکښته کې پکې
پوتای افغانستان برازینو خو بسیار مضر است ای بخش تعرفی کو نو وزا کردن
تعرفی چې دی لکه ولی د افغان سوداګرو په زیان دی لس سلنه ډیر زیاتې پیسې دي. د ښاغلي ترامپ نظم غوښتنه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو چې ډیر بحراني دی او اقتصادي وضعیت چې صفر دی دوی باید موږ سره مرسته وکړي او دا تعرفی لغوه کړي.
د امریکا د سوداګرۍ د ځانګړي استازي د دفتر د معلوماتو له مخې دغه شان افغانستان ته د امریکا د صادراتو کچه په 2023 کال کې 1.4 میلیون ډالر ته ورسېده چې په ټکو یې د 2023 کال په پرتله 4.9% یعنی 8.2 میلیون ډالر کموالی ښیي. د سپینې ماڼۍ پر ویبپاڼه د تعرفو اړوند د ډونالډ ټرمپ د خپور کړي اجرایي فرمان له مخې نوموړي د 2025 کال د فبروري په 14مه د متقابلې سوداګرۍ او تعرفو په نوم د یو فرمان په لاسلیک کولو خپلې ادارې ته دنده سپارلې وه چې امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وضعیت وڅېړي او پر بنسټ یې پر هغو هیوادونو تعرفې وضع کړي. امریکا داسې وخت پر افغانستان 10% تعرفې وضع کړي چې په 2021 کال کې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سوداګري او اقتصاد یې لا له وړاندې له ناورین سره مخ دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د معلوماتو او ملي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان صادرات د 1403 کال د قوس میاستې په پرتله په جدي میاست کې 28 میلیون ډالر په اندازه کم شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په قوس میاست کې افغانستان 1.2 میلیون ډالر په اندازه صادرات کړي وو خو په جدي میاست کې دا اندازه 28 میلیون ډالر کم شوي ده. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې بیا د افغانستان د صادراتو کچه په 2023 کال کې 1.8 میلیارد ډالر وه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې ویلي چې ډیری افغان صادرات پاکستان، هند، ایران او چین ته کیږي.
پر افغانستان د امریکا د تعرفو د لګولو په اړه مو په راپور کې د افغان تاجر عبدالاحد صادقي څرګندونې هم لرلې. د نوموړي نظر په تفصیل وړاندې په خبرونه کې تاسو سره شریکو. خو اوس د همدې تعرفو په ارتباط د اقتصادي چارو د کارپوه ازرخ شافیزي نظر لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون د نړۍ د نږدې ټولو هیوادونو پر سوداګریزو توکو تعرفې یا ګمرکي محصول لوړ کړ. د ټرمپ دغه اقدام سملاسي له غبرګونونو سره مخامخ شو او اروپایي چارواکو او نورو لوی اقتصاد لرونکو د ورته اقداماتو ګواښ کړی. اسدالله لودین پر همدې مسایلو د اقتصادي چارو له کتونکو ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې تعرفه څه شی ده او ولې هیوادونه یو پر بل لګوي.
تعرفه خو موږ په ساده ډول موږ تاسې په افغانستان کې ورته ګمرکي محصول وایو، یعنی د نورو هیوادونو د محصولاتو د راوردولو لپاره یا خپل د ځینې شیانو صادرولو لپاره حکومتونه تعرفې لګوي او دا تعرفې اکثرا د ځینې مواردو کې د داخلي صنایع او تولید کرنیز تولید د حمایت لپاره وي او کله دا جزایی بنه لري چې مثلا ځینې هیوادونو د ضرر لپاره د یو هیواد لخوا وضع کیږي.
او دا سی ویل کیږي چې په نړۍ کې یو اقتصادي جګړه پیلیدونکې د لدغو تعرفو سره، ځکه فرانسې ورته ګواښ کړی دی چې د امریکا په تولیداتو باندې به تعرفه لوړوي. چین مثلا چې د امریکا رقیب د اقتصادي ورته ګواښونه کوي، مثلا دغه راز هند او جاپان یا نور پیاوړي اقتصادونه، دا اقتصادي جګړه رښتیا هم ورسره قوي کېدلی سي یا پیاوړي کېدلی سي؟ او دا اقتصادي جګړه په څه معنا کېدلی سي؟
دا خو اقتصادي جګړه په هر صورت خو دا یو غلطه او بالکل د پخوانی عرف او د ګلوبلایزیشن پر ضد یو حرکت دی. مخکې د ګلوبلیزیشن پر بنسټ د ټول هیوادونو حق درلودل چې یو بل ته مالونه په د ښه صورت سره واستي او د ټول په ګټه وو. یا انټرنیشنل انټیګریشن یا همګرایي په نوم یو شی و چې دا د دنیا د تجارت د ودې لپاره او همدارنګ د تولید د زیاتېدلو لپاره او هم په عین زمان کې د مستهلک په ګټه وو، ځکه چې هغه ارزان شی او ښه شی خلکو ته رسېدل. اوس چې دا تعارفي و دا شیان راځي
نو متاسفانه دا مستهلک پکې ضرر کوي، هغه څوک چې مصرف کوونکي دي، ځکه چې سوداګر او مولد خو خپل د جیب څخه تعارفي نه ورکوي.
همدغه مسله اروپایي ټولنې هم یاده کړې چې د ورځې په اخره کې د دغه بیا عام کسان پرې کوي، هغه کسان چې مشتریان دي، یعنی بای بلوړیږي په بازار باندې بیا غېستوي. هغه کسان چې افغانان دي مثلا په دې تعارفو هم ډېر هغه علمي اصطلاحات سره بلد نه دي، دوی لپاره به پیغام سوي یا پر دوی بیا غېستوي.
په د امریکا په مارکیټ کې د افغانستان د ټوکو لپاره امتیازي واسنتیاوي وي، مثلا تعرفي صفر و دي خوراکي مواد لپاره او د نور مسایل لپاره چې د افغانستان څخه د اورګانیک شیان یا بیو پروډکشن چې تا امریکا د زیرو هغه باندې موږ دوی تعرفه لګولې دي. زمونږ هسي هم صادرات ډېر لګ دي، کچیر د تعرفه هم ور باندې راشي صفر خواته عمومي.
بله، او روسي پښتنه کوم پر مجموع کې په افغانستان باندې نور غیزه هم کېدلې، ځکه پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د تعارفونه مستثنا نه دي. په بازار کې په بایو باندې غیزه کولې سي د افغانستان په مارکیټونو کې؟
نه، مونږ خو امریکا سره دونه تجارت نه لرو، واردات خو د امریکا سره مونږ نه لرو.
د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی: ځینې افغان سوداګر په افغانستان کې د ننوي د امریکا لوري د لګول شوی لسلنې تعرف لګولو پرې کول به د افغانستان پر سوداګري منفي اغېز ولري. زموږ همکار فیروزی عزیزی لایو افغان ملي سوداګر عبدالاحد صادقی څخه د هغه د اندیشنو پاړه پوښتنه کړې.
موږ خودونه زیات صادرات امریکا ته نه لرو، ډېر کم توکي دي د صادراتو د پاره چې موږ لرو. خو بیا هم د افغانستان پر دغه باندې صادراتو باندې اغیز کوي.
داسې د افغانستان توکي راځي په مختلفو لارو باندې، البته په مستقیمه توګه د افغانستان امریکا ته نه، خو د نورو هیوادونو په مرسته باندې د افغانستان توکي زی امریکا ته رسیږي. که تاسو راته ووایئ چې د سوداګر بچونه له مشکلاتو سره مخ کې، دا اوس د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت ته په کتو چې په خپل له زیاتو مشکلاتو سره افغانان خصوصا سوداګرو دا صادراتو په برخه کې لارې په بندیږي یا نور تعرفي او دا په وزکیږي، د افغانستان اقتصاد هم تاسو ته معلوم ده، دا تعرفي وزکول به آیا سوداګر له مشکلاتو سره مخ کا؟
ډېر غټ مشکلات سره مخ یې په واقعانو د افغانان په اقتصادي کمزوري دي او د دې حالات کمزوري دي. نو د دې صادرات و امریکا ته یا اروپا ته پر دې باندې تعرفه وځي کېدنګ یا په ګوډه دنګ دا ډېر بد اثرات لري.
تاسو د یو افغان سوداګر په توګه د امریکا له حکومت څخه غواړئ چې دا اوس د افغانستان وضعیت په کتو دوی باید څه کړی وای؟
مش خو دا د امریکا سره بلکې د ټول نړۍ سره دا غواړي چې د افغانستان د تجارانو سره کومک وکړي او د افغانستان د ولس سره کومک وکړي. حکومتونه او نظامونه خو په خپل حال کې جلا دي، د غو سره چې کومه پالیسي دي سره لري هغه بیا د دې کار دي. مګر د تجارت په اړه په موږ دا د غوښتنه لرو د ټول دنیا د موږ په د امریکا سره بلکې د جرمني او اروپا د نور مرکو سمور دا غوښتنه لرو چې موږ تعرفه راکښته کې پکې پورته یې نه کې د افغانستان سره باید تعرفه لکه هندوستان چې موږ سره تعرفه کمه کړې ده بلکې صفر کړې ده. همدغسې دنیا زموږ سره دغه همکاري وکړي چې زموږ صادرات پر دنیا ته وسي.
افغان سوداګر عبدالاحد صادقی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. په دغه هیواد کې افغانان څو ډول اسناد لري؟ کوم افغانان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي؟ کوم افغانان کولی شي چې په دغه هیواد کې لا هم ژوند وکړي؟ د دې پوښتنو په اړه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤل میوند علمي ازادي راډیو ته وویل.
په پاکستان کې فعلا خاصتا د اسلام آباد او د پنډي په کارو کې موږ څلور رقم افغان مهاجر لرو. یو هغه مهاجر دي چې د پی او آر کارتونه لري چې هغوی ته د پاکستان د دولت له خوانه تر دیرسم د جونه پورې وخت ورکړل سوی ده. دوم هغه کسان دي چې د ای سی سی کارتونه لري چې هغو ته، او هغه کسان دریم هغه دي چې اسناد نه لري هغو ته دغه د مارچ تر یو دیرسمه وخت ورکړل سوی و، اوس تر لسم د اپریل پورې تمدید سوی ده. دغه درې طبقو ته پاکستان ویلي دي چې دغه مشخصو وختو کې دوی باید له پاکستان نه ووځي، یعنی د پی او آر کارت والا باید له دیرسم د جون نه د ای سی سي او هغه څوک چې اپډیټ یا والد ویزې نه لري هغوی د او هغه د ای سی سي والا کارت والا دي بعد لسم د اپریل نه باید پاکستان کې خاصتا د اسلام آباد او د پنډي په ښارو کې دي نه وي. او په عمومیاتو کې هغه څوک چې ویزه لري هغوی هیڅ نوه مشکل نه لري. څوک چې ویزه لري هغوی دپاره هیڅ نوه مزاحمت نه په اسلام آباد کې شته، نه په پنډۍ کې شته، هیڅ نوه مزاحمت نهشته. د هغو دپاره د مهاجرینو په باره کې دا یوه ډېره ثقیله پرېکړه ده، چون مهاجرین ټول په ډېر بد حالت کې دي. ټولو هر څه خپل ژوند زندگی دار و ندار چې په افغانستان کې درلوده په دا درې کلو کې وخوړل خرڅ یې کړل. اوس هم د اکثره مهاجرینو کیسونه نامعلومه دي، چون دغه د بعد امریکې د نوي رئیس جمهور له راتګ نه اکثرا کیسونه پینډینګ ته تللي دي یا ولاړ دي. نو اکثرا مهاجر چې دا درې کاله یې اولادونه بې تحصیله پاتې دي، او دوی هم خپل دار و ندار ټول دلته خوړلي دي، او کیسونه یې په یو نهایي او نامعلوم حالت کې دي. دا یو ډېر سخت حالت سره مخامخ دي. موږ د پاکستان له دولت نه اوله لکه سره رقم ایسه د افغانستان له مهاجرینو سره دا تیر څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله کومک کړی ده. موږ له دوی نه اول تشکري کوو، موږ ترېنه منندوی یو، او بیا دوی ته یوه خاصه تقاضا لرو، له دوی نه یو تقاضا ترېنه لرو، او یو د خپل عذر ورته وړاندې کوو چې حد اقل شپږ میاشتې نه تر یو کاله دې موږ ته نور هم وخت راکندي. او په عین حال کې موږ د ملل متحد نه او د مربوطه سفارتونه خپله تقاضا لرو چې د مهاجرینو په باره کې باید یو تصمیم ونیول سي. دلته خو یو ډېره لویه انساني مشکل را روان ده. یعنی دغه اکثرا مهاجرین چې دلته دي، دغه اکثرا چې دوی ټول شی له لاسه ورکړي دي، دوی اولادونه بې تحصیله پاتې سوي دي، دوی ټول په رواني تکلیفو باندې اخته سوي دي، ټول لیونیان دي، ټول حتی یعنی خپل ټول شی له لاسه ورکړي، خپل مغز له لاسه ورکړی ده، او په دوی یو ډېر بد حالت کې دي، او دوی هم هیڅ لار نه لري، هیڅ امید نه لري. موږ له اول د پاکستان له دولت نه بیا له دنیا نه غواړو چې دې مهاجرینو په حال دي خپل زړه وخوږي او له دې مهاجرینو سره د کومک وکاندي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسول میوند علمی د شنبه های ارغوانی پلوم د افغان شوزو د حقونو د ملاتړ یو بنسټ لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان شوزو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. سنا کاکړ راپور لري.
ل افغان خزانجونو د ملاتړ په دوام د شنبه هي ارغوانی په نوم د افغان جنو خزو د حقونو د ملاتړ بنسټ یو ځل بیا په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې دوی ترڅنګ ودرېږي. دغه بنسټ د اپریل په دوهمه په خپل ایکس پاڼه په ویلامی کې ویلي د افغانستان خزې ستاسې ملاتړ ته اړتیا لري، او ستاسې د پیوستون غږ دوی ته په تیارو کې هیله بخونکې رڼا ګرځېدلی شي. د اعلامیې یوه برخه چې د یاد بنسټ د یوې غړې نیکبخت سفتري لخوا په ویډیوي بڼه ویل شوې په یوه برخه کې راغلي:
موږ باور لرو چې د افغانستان د ښځو تدریجي مرګ درول کېدای سي. موږ کولی سو په نړیوال پیوستون او لوړ غږ سره د افغان میرمنو ترڅنګ ودرېږو، ځکه دا یوه وظیفه نه ده بلکې یو انساني مسؤلیت دی.
په اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د زده کړو او کار په ګډون پر میلیونونو ښځو او نجونو لګول شویو بېلابېلو محدودیتونو ته اشاره شوې راغلي چې دوی له نږدې څلورو کلونو راهیسې د ویرې، فشار او نهیلۍ تر سیوري لاندې ژوند کوي. د اعلامیې په ټکو دې ناوړه حالت نه یوازې د هغوی ازادي او حقونه تر راوړلي، بلکې د ذهني ناروغیو، خپګان او نهیلۍ کچه یې هم په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو او ښځو ترمنځ لوړه کړې ده. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم له افغان نجونو او ښځو نړیوال ملاتړ اړین او مهم بولي. د ښځو د حقونو فعالې مریم بارک ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې ټولنې ملاتړ او حمایت د افغان ښځو له حقوقو څخه ډیره مهمه ده، ځکه که چیرې هغوی زموږ له حقوقو څخه دفاع ونه کړي نو شاید چې طالبان خپل ظلم ته ادامه ورکړي او هیڅکله افغانو میرمنو ته د هغوی بنسټیز او اساسي حقونه ورنه کړي.
د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د دوی دا اقدامات له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دوی خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي. د همدې تیرې مارچ میاشتې په 15مه د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس د زده کړو په برخه کې د نجونو او ښځو له حقه د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او زیاته یې کړه چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغېزمن کړي. نوموړی په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د طالبانو له حکومته غوښتي و چې د افغان نجونو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
په خوست کې تر اختر وروسته هم اختر تمدید شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې چې پخوا کوچنی اختر نسبتا لنډ منزل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خراز سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې نمانځنه نه ختمیږي، بلکې څو څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته ویل
که با یوه ورځ با کوچنی اختر ول منځنه وروسته به مبارکیان کېدلې، اوس هغه مبارکیم کېږي، خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه. مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډېر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډېر ښه ځای دی، ښه خلک یې دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډېر ښه خلک وسات متیزو. موږ د افغانستان د خلکو سره دا غاړه لرو چې ګد راسې خوست ده، خوست تعقیب کې خو ډېر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی و د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره، مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وهه، ډېر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډېر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامې او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخي کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
د سو مرګل چې د یو ډاله ګروپ تایم مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمع کوو، یو ځای بندر نه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو. دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستی ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتېرۍ لپاره تفریحی زایونه ډیر شي. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه‌پاله او خیسته ځوانانې د خوستیانو، موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح زایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بالاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممه، د ګربز و غلام خان، ځازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبرۍ و زنبر او سپرۍ هغشنی او ځنګلیزي سیمې دي چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډېر شوی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و،
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ را ولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ونې درنو زده کوونکو هیله ده چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست. نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست د افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لستر وړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې. اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنې کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ و، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال، ویدیز همدارنګه په شمال او شمال خلتیزو برخو کې لاسوهنه درلوده او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک التوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیلانو او په غزنی کې، په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال، ویدیز شمال، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت و هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لار و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لار و، چې د ورېښمو لار دغه ډیر مشهور لار د دې سیمه څخه تیر سوی و، او سوداګریز کاروانونه هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل. د همدغه لارې څخه چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مساعدي هوا او انساني قوشتون هم د اقتصادي وضع د پرمختګ لپاره ډېره ښه زمینه برابره کړې وه. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یوه سیاسي او اداري مرکزیت د نشتونوالي له کبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینې چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړېدو یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و یا کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت زینو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلار د دوی د زیات بیوسلی سبب کده. یعنی کوم عایدات یا کوم فائدہ چې دوی ته رسیدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت زینو ساتونکو ته ورکوله چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله. نو د دې لامل څه چې دغه کار د دوی د بیوسلی سبب سی او د بیوسلی پر مخ باندې پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زینو بزګرو مکی د لوی از مکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بل ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د زینو بزګرانو نظم کې غصب کېدل یا د زینو نور لخواني ول کېدل نو دلته یو ډلې ډېر شتمنه سو یا شتمنۍ د وی ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغه څخه اخیستل کېده بیا د دوی د به وسلی لامل سوچ دلته یو اقتصادي نابرابري ورپسې هم پوهنیزه ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی وو او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځید. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي یا ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نننو سکونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل د چی د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پېښه بلل کېږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی او دا یوه ډېره مهمه تاریخي پېښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینې شان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور اقتصاد ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه یعنې هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح یو نوی هویت وروبخښه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي ټولنیز هنر علم او سیاسي برخه کې ډېر پرمختګ نه و کړی او ډېر په یو بد حالات کې و نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري اقتصادي ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه ځینې دودونه رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. رځو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحات سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودي. نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوې دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دخوا مسلمانانو ته ورسول سو. په
دولسم هجری قمری کال کې د مستنتر قومندانی لاندې چې هغه د هارزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سیند په لویدیځه څنډه کې د حیره ښار ونیوي او د دغې فتحې سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتحې کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساساني ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساساني ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړې، او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتسول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي، او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه ښار یې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی، او هغه بدلونونه چې همدغه مهاله منځ سیمه و زموږ په هیواد کې د دې لامل سوچ مسلمانان پرمختګ کې لږ زند راسي، او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څو زند و. خداواری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمه د فتح کولو مشر وټاکل سو، او نوموړي بیا په دې برخه کې ډیره هڅې وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولې وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړې توګه د نیشاپور د فتح څخه وروسته په 10 هجری قمری کال کې د نوموړي لارې د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص شوې، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستي، او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول، او د دغه ځای بیا د کابل په لور خوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي، د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډیره لوړه روحیه ورکوله، او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه، او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منلو روحیه و. د دې ترڅنګ سربیره پر دې چې مادي انګیزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون، او پسیمه کې د پخوانی حاکمانو د پخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر نن ورځې کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او څه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت شه چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنه اجر رسکون کو هیله دا چراغ جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د دوه لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وسر خرنی شی بار سره ملتیا او کی تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو ته د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخ د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات تر ول دینن به په همدغه لوست کې مشو تاثیر باندې پوسو. نور از خپل درس په لوي چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسی اقتصادی او ټولنیز حالات تر ول دی. د شپږمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې ده. سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واک باندې شتون چې درلود هغه د منځ ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانو چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مېز سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان زیاسو. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په لګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حملو او جګړو لامل زموږ لوی هیواد افغانستان په کندواله باندې بدل شو. یعنی زیات جګړې دلته منځ سره راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربلی ورسې باندې د دې کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتسونونه وسول چې په دغه پاتسونونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیرې سختې او کلکې جګړې مې سره اخلي چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګ د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبدالله انصاری زوی و د په وزیرستان په کاټیګرام کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د پلاس کې پیروشان به د مغول حکومت او د خانان
ظلمونو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزې ته راوبلل، چې په پای کې بیا پیروشان د مغولو سره په جګړه کې ووژل سو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته، چې بیا په 1400 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خوا څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور ښار ونیوي، چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایل ترمنځ بې اتفاقي منځ ته راغله او د دغه بې اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1400 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او تر څنګ یې د هغه مور ونیوله، بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو، دغه پاڅون یا خوځښت. نو بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي، چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ اختلافات راپیدا شول، چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه د خوشي کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي، چې په 14 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان ته تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سویل اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکې کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کال دوام وکړي تر څو چې بیا په 13 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو. راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی و، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې د افغانستان د اقتصاد. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدله. نو ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو.
تازه د احمدشاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و دغه جرګه نورزې دوام وکړي. په دغه نورزو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پاچا په توګه وټاکي او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کېږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه و. نو هغه قبیلې صبرشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودی. دی د خپل ځای راولاړ سو ابدالي احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څو وږې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د ناچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پاچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی د دولت خان سدوزي لمسی مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږېدلی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې دپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنۍ موخه یې دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي او درېیمه موخه یې د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و. د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه او احمدشاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنا چې ده د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات ده جوړ کړه. احمدشاه بابا بیا په خپل شپږویشت کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت، اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه دومره مصرف کړي وو چې دونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. ځکه احمدشاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمدشاه بابا چې کله واک ته رسېږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستلیلې سیمې بیرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا دی د خلکو د هرکلي سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري لاهور ته تښتي او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدراعظم قمر الدین د ډېرو خواوو سره دغه مقابلې ته لیږي مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او باندې کیږي چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتلو لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نرمۍ او د حل لپاره د شاه ولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي. هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړی و هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاه ولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسلې د پخوا داخلنۍ پاچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د آمو سیند چې هغه د آمو سیند د پخوا په څېر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمدشاه بابا بیا د شپږویشت کلنو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویا میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمدشاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو بلسه.